جنت د پختو سر په پختونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د اوریدونکو دا مشال ریډیو دی او زستا کوربه شاهین بودریم په خبرونه کې حال درکو. پاکستان کې د روانو انتخاباتي هلو ځلو سیمه کې د امنیت او د ډیورن لاین په اړه باندې د افغان ولسمشر حامد کرزي د تازه څرګندونو په اړه هړومبی د مجید بابر نه بخنه غواړم. اوریدونکو هړومبی ورزو نجیب عامر لا چې د دې وخت خبرونه دی.
په کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ په دفتر په برید کې درې کسان وژل شوي، له شلو زیات ژوبل دي. ولسمشر حامد کرزی وایي طالبان دي د ټوپک شپېلې د افغانستان دښمنانو ته وړوي او په افغانستان کې د خالی په ورځ و امریکایي سرتیري وژل شوي دي. داود خبرنو سرټکی اوس په موخه بشپړو خبرنو ته. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خالی پورس د متحده قومي مومنټ د انتخاباتي دفتر سره نږدې په غبرګو چاودنو کې درې کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي دي. د پاکستاني طالبانو د غورزنګ ویان احسان الله احسان وایي د دغو بریدونو تر شا د دوی ډله لاس لري. د متحده قومي مومنټ یو غړي حیدر عباس رضوي یو پاکستاني تلویزیوني چینل ډان نیوز ته ویلي دوی بل ترهګرو نه تخ دوی بل ترهګرو نه تختی او نه به هم وته سر ټیټوي، بلکې د مې یو لسمه نیټه به د ورپکو خلاف د متحده قومي مومنټ د بری ورسوي. په پاکستان کې له اپریل میاشتې راهیسې چې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی په بیلابیلو بریدونو کې تر اوسه له 2 زیات کسان وژل شوي دي. د جمعې په ورځ د عوامي نېشنل پارټۍ یو امیدوار صادق زمان خټک او د غزوی هم په کراچۍ کې په یو برید کې وژل شوی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د هغو کسانو په لور راوګرځوي چې د افغانستان پر ضد سیسی جوړوي. خغلی کرزی په څرګندونه ویل چې څوک د افغانستان پر ضد د سیسی جوړوي، خو له وسلوالو طالبانو یو غوښتل چې د سرحدي پولیسو د غړي محمد قاسم ملاتړ وکړي چې تیر اونۍ د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې له پاکستاني عسکرو سره په نښته کې ووژل شو.
زه په تکراري ډول طالبانو ته یادونه کوم چې خپل توپک د افغانستان پر ځای هغه ځای ته واړوي چې له هغه ځای له افغانستان سره دښمني کېږي. طالب دې د محمد قاسم په څیر ودرېږي او له خپلې خاورې دې دفاع وکړي.
ولسمشر کرزی پرون په خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې د ډیورن د کرښې د رسمیت باندې پیژندلو لپاره د پاکستان هڅې بې ځایه دي او افغان حکومت به هیڅکله دغه کرخه په رسمیت ونه پیژني. په افغانستان کې په دوو جلا جلا پیښو کې و امریکایي سرتیری وژل شوی دی. دا په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو لپاره په تیرو 3 میاشتو کې تر ټولو خونړۍ ورځ وه. چارواکي وایي 5 امریکایي سرتیری د خالی په ورځ په کندهار کې هغه مالو وژل شول چې موټر یې د سړک د غاړې په یو ښخ شوي ماین ور وخوت. همدارنګه د فراه ولایت چارواکي خبر ورکوي چې 2 نور امریکایي سرتیری د یو افغان سرتیری په ډزو وژل شوی دي. طالبانو د فراه د پیښې مسؤلیت قبول کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا دا په تیر یو کال کې د خپل نوعیت درېمه ډول پیښه ده. د افغانستان د زابل ولایت د امنیه قومندانې مسؤلین وایي چې دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال 6 تنه طالبان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. دوی وایي په دې سربیره د عملیاتو پر مهال 900 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي هم د دوی لاسته ورغلي دي. دغه عملیات د زابل په شهجوی او شهر صفا ولسوالیو کې ملي پولیسو او ملي اردو په ګډه تر سره کړی دي. د زابل امنیه قومندان مل پاسوال غلام سخی روغ لیونی په دیړوي
تقریبا په مجموع کې 6 کسان پولیسي ملي، 4 کسان اردو ملي ژوندۍ نیولي. هم چنان د عملیاتو په ترڅ کې 6 کسان طالبان وژل شوي دي. موږ 2 ملي پیکا سره د 900 کیلوګرام مواد انفلاقه، 3 ملي راکټ انداز، 3 ملي کلاشو کوپونه، 8 موټر سایکلان نیول شوي دي او تقریبا 15 موټر سایکلان ته مور اچولي.
ولهم سخی روغ لیوانی تر اوسه طالب وسلوالو په دیړه سن دی ویلي. اوس هم سو نړیوال خبرونه. د قرغیزستان حکومت په دې هیواد کې د امریکا د پوځ د تیلو د لیږدولو د سترې الوتکې د راغورځېدو په اړه د خپلواکو تحقیقاتو اعلان وکړ. د امریکا د پوځ KC-135 الوتکه د جمعې په ورځ د قرغیزستان د پلازمېنې بشکیک په 160 کیلومتره کې راغورځېده. پرون د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت هم اعلان وکړ چې د دې الوتکې د راغورځېدو په دریو ممکنو عواملو غور کوي، چې کېدای شي انساني تېروتنه، تخنیکي ستونزه او یا د تیلو خرابوالی وي. د امریکا د پوځ د تیلو د ټانک کرنو لیږدونکې الوتکې د مناس له هوایي اډې څخه د افغانستان په لور تر الوتو 10 دقیقې وروسته سقوط وکړ. د مناس د هوایي اډې لپاره د تیلو اکمالات د قرغیزستان یو شرکت کوي. تاسو د مشال لیډیونه خبرونه اورئ. د شام دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې اسرائیلو په سرخار دمشق کې د دوی په یو پوځي سیلانیز مرکز د راکټو برید ترسره کړی دی. دا د وروسته لاغې شوې چې د اتوار په ورځ وختي په دغه مرکز کې د 14 غږونه واورېدل شول. په لومړنیو راپورونو کې د تاوان د کچې یا د تلفاتو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اسرائیلو په دې راپور د تبصرې کولو نه ډډه کړې ده. د جمرایا په نوم دغه سیړنیز مرکز چې پرې برید شوی په تېره جنوري میاشت کې هم د اسرائیلو لخوا په نښه شوی. دا 14 وروسته لاغې شوي چې اسرائیلو تایید کړه چې د جمعې په ورځ په شام کې د وسلو په هغه کاروان برید کړی چې د راپورونو پر اساس د اسرائیلو پر ضد لبنانۍ وسله والې ډلې حزب الله ته لیږدول کېده. د خالي په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل د امریکا اتحادي اسرائیل حق لري چې د ځان د ژغورلو په موخه د هغو عصري وسلو مخه ونیسي چې حزب الله ته لیږدول کېږي. د رسمي پایلو له مخې په عراق کې 2 اونۍ وړاندې ترسره شوې ټاکنې ښایي چې د وزیر اعظم نوري المالکي شیعه برلاسه ائتلاف خپل پیاوړی پوزیشن بایللی. د خالی په ورځ خپاره شوي نتایج ښکاره کوي چې نوموړی ائتلاف له 12 په 2 ولایتونو کې اکثره چوکۍ ګټلې دي، خو په ولسوالیو کې د غوس اکثریت په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي، نو ځکه اوس به دوی اتحادي حکومت جوړوي. وروستۍ خبر ده چې په امریکا کې د سولر یا د لمر د انرژۍ په مټ الوتونکي یو جهاز خپل لومړنی پرواز ترسره کړی دی. دغه الوتکه چې د ګرد امریکا په سر د پرواز هوډ لري په لومړني پړاو کې د خالی په ورځ د سان فرانسیسکو او ایریزونا ترمنځ فاصله په 300 او 300 کې ووهله. د غلوتکه په بل پړاو کې د فونکس ایریزونا نه لا ډالاس، واشنگټن او نیویارک ته هم سفر کوي. د الوتکه پیلوټان پیکارد او اندري د الوتکه د الوزول نه وړاندې د خه هوا انتظار کوي او وای خې 2 میاشتې وخت په واخلي سو دوی د ټول امریکا د پاسه سفر وکړي. د لمر په انرژي چلیدونکو د غلوتکه تر سلی رښتو ساتونه پورې انرژي ذخیره کولی شي. دا تر دې غړې د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لرونه ورده چې نجیب امیر وړاندې کول. اوریدونکو په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. په کراچۍ کې د متحده قامی ګوند په انتخاباتي دفتر برید شوی دی چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوی دي.
جو ابتدائی معلومات ہیں اس کے مطابق 3 اشخاص ہیں جنہوں کی جسد.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی افغان ولس او حکومت هیڅ کله هم ډیورن لائن نشي منلی.
چرا از جانب پاکستان سر ای طرف ډیورن سر خاک ما حمله میشه؟ شاید 2 دلیل باشه.
د شمالي وزیرستان د تپی قبیله خلک سیمې ته نږدې پولینګ سټیشن غواړي.
پر زور دا ډیماند کې چې مشته د خپل پولینګ سټیشن په خپل ځای باندې روکړل شي.
او زموږ په ونی ځخ پرونه زما کور زما کدي کې بدرته د نوخار دی او خیسته کلی پاړه باندې معلومات در
وخت سره چې د زمو کلی شو د جده سیم په غاړه آباد د کسنګ چې په 2010 کې سیلاب راغلی دی.
د سیمیون له نور پورنو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اوردن ګروز هم ګړو میرا پورته په کراچۍ کې د ایم کیو ایم ګوند په انتخاباتي دفتر باندې 13 شپه 2 بمی بریدونه شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې دغه بریدونو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل شوي هم دي. ایم کیو ایم ګوند د یادې پیښې پر ضد په کراچۍ ښار کې نن توره ورځ نمانځي. دغه برید په اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې. پولیس وای د کراچۍ خار په عزیز آباد سیمه کې د خالی په ماخام دوا بمی چاودنی شوې دي چې مرګ جوړلې اړولې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عمران شوکت تیر شپه ناوخته مشال رډیو ته ویلي چې د لومړۍ چاودنې وروستو چې کله د خو او شا خلک د پیښې ځای ته ورغون شول نو دویمه چاودنه وشوه. د هغه په خبره د چاودنې د ځای سره نږدې د متحده قام مومن ډلې مرکزي سیکرټریټ 90 واقع دی. د پولیسو ویان په دواړو چاودنو کې د مرګ جوبلې په اړه وویل د لومړنیو معلوماتو تر مخه په دې چاودنو کې 3 کسان وژل شوي او 28 نور جوبل شوي دي. د پیښې په اړه مو لومړنۍ پلټنې مکمل کړې دي. دا پیښې د MQM ډلې د مرکز سره نږدې د دغه ګوند د انتخاباتي دفتر مخې ته رامنځته شوې دي. د سیمې د پولیسو مشر SSP عامر فاروقي مشال رډیو ته ویلي چې چاودیدونکي توکي د سیمټو په بلاکونو کې ځای په ځای شوي وو. ریموٹ کنٹرول اور چول شوی دی کې د لشی په دې چاودنو کې د موبایل ټلیفون څخه هم کار اخیستل شوی وی. په وجل شو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. د MQM ګوند اطلاعاتو د څانګې مشر واسی جلیل د پیښې وروستو رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا د دوی د ګوند په دفترونو 5مه حمله ده چې په نتیجه کې د دغه ډلې په لسګونو پلویانو ته مرګ جوبله اوړي. هغه زیاته کړه دشمن غواړي چې MQM له ټاکنو څخه پریکون یا بایکاټ اعلان کړي خو دا د هغوی خام خیالي ده. دی وای نه مونږ د راتلونکو ټول ټاکنو څخه بایکاټ کوو او نه مونږ د ټاکنو څخه د وتلو هوډ لرو. په دواړو چاودنو کې زمونږ د ګوند خواخوږي او غړي وژل شوي او جوبل شوي دي. متحده قام مومن ډلې د یادې پیښې په ضد د اتوار په ورځ د سند په ټولو صوبه کې د ویر د نمانځلو اعلان کړی دی. د دې اعلان وروستو د کراچۍ ښار هغه بازارونه چې د اتوار په ورځ خلاص وي نن په مکمله توګه بند دي او په سړکونو د سورلو بسونه هم د نشت برابر دي. ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان د دواړو چاودنو پړه منلې ده. د یادې ډلې ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې تېره شپه مشال رډیو ته ویلي چې د دغې حملې هدف د MQM ګوند انتخاباتي دفتر و. یاد دی وی د جمعې په ورځ د کراچۍ ښار د پښتنو په ګڼمېشته سیمه بلال کالونۍ کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید صادق زمان خټک او د هغه شپږ کلن زوی وسلوالو وجلی وو. د دې نه علاوه په کراچۍ کې د MQM عوامي نېشنل ګوند او پیپلز ګوند په انتخاباتي دفترونو بمی حملې شوې دي. د دې ټولو حملو ذمواریانې وسلوالو طالبانو منلې دي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
کراچیرم د ظفر کریمی راپور اوریدو وروندونکو سرزو کابل ته چرته چې افغان ولسمشر حامد کرزی یوې خبري غونډې ته د وینا پوښ ویلې دي. پاکستان د دوی سره په مستقیم او غیر مستقیم توګه د ډیورن لاین مسله چړلې ده خو نوموړي ویلي افغان حکومت او افغان ولس په چرته هم ډیورن لاین هیڅ کله هم ډیورن لاین ونه مني. په دغه اړه د اسدالله لودین په راپور کې نور تفصیل اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای پاکستانی چارواکو تر اوسه په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د ډیورند د کرخې د رسمیت پیژندنې مسأله ورسره یاده کړې خو د په خبره د پاکستان د هڅې به نتیجه ورنکړي. حامد کرزی د شمې پورز دریو اروپایي هیوادونو فنلند، استونیا او ډنمارک ته سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د افغانستان حکومت او خلکو ته د ډیورند تحمل شوې کرخه هیڅکله هم د منلو نه ده. ښاغلي کرزی د ګوشتې ولسوالۍ د پنجشنبې د شپې پیښې ته په اشاره وویل چې د پاکستان دغه حرکتونو دوه هدف دي، یو د افغانستان د پرمختګ مخنیوي او بل د ډیورن د کرخي پر رسمیت پیژندل.
چرا از جانب پاکستان سره ای طرف ډیورن سره خاک ما حمله میشه؟ شاید دو دلیل باشه.
ولې د پاکستان لخوا د ډیورن کرخي پر دغه غاړه حمله کیږي؟ شاید دوه دلیل ولري. لومړی، پاکستان نه غواړي چې افغانستان پیاوړی حکومت او دولت ولري. په داسې حال کې چې دغه حکومتداري او دولتداري لس کاله وړاندې د نړیوالې ټولنې په مرسته جوړه شوه او ښه پر مخ روانه ده. پاکستان غواړي چې موږ به حکومت به دولت او چې ته پر اپ اوسو. دویم دلیل شاید دا وي چې افغانان مجبور کړي چې د ډیورن کرښه پر سر خبرو تکشینی او پر رسمیت یو پیژني.
وروسته له دې چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستان لخوا د نویو پوځي تاسیساتو د جوړېدو خبرونه خپاره شول، د تیرې پنځمې په شپه د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ په دې اړه وسله والا جګړه وشوه. په دې جګړه کې د محمد قاسم په نوم یو افغان سرحدي ساتونکی وژل شو او څلور نور ټپیان شول. خو د ننګرهار چارواکو ویل چې دغو افغان عسکرو د پاکستانی پاوز جوړ شوی 15 پوستي او یو دروازه حمله منځه یوړه. ولسمشر حامد کرزی په دین خطه کې د افغان سرحدي پولیس محمد قاسم د سرخندن ستاینه وکړه، خو هغه د انخته تصادفي وبلله او ویل چې د افغانستان حکومت د حمله او انخته امر نه وکړی. کاغلی کرزی له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د محمد قاسم په څیر له خپل خاورې دفاع وکړي او د افغانانو وژنې او ځورونې د پای ته ورسوي.
له کابله د اسدالله لودین راپور ته سره دوردونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې تر نارینهو ښوونکو وروستو خزینه ښوونکو هم په راتلونکو ټاکنو کې له کار کولو انکار کړی دی. دا ښوونکي یا استادان وایي تر کومه چې ورته د ښه امنیت ډاډ نه وي ورکړی شوی، د یولسم مئی د ټاکنو په ورځ به کار نه کوي. نور حال د خدای نور ناصر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د بلوچستان نارینه او ښوونکو تر دې وړاندې لا د ټول ټاکنو له کار څخه د بایکاټ اعلان کړی. د یادې صوبې په سلګونو ښځینه او ښوونکو هم د شنبې په ورځ د 11 مئی په ټاکنو کې د کار نه کولو اعلان وکړ. ګڼو ښځینه او ښوونکو د کوټې په مشن سړک لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې تر کومه ورته ښه امنیت ورکړل سوی نه وي، هیڅ یو ښوونکی به هم په انتخاباتو کې کار ونه کړي. یوې لاریون کوونکي د دوی د غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے، ہماری ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں الیکشن میں.
زموږ دا احتجاج په دې دی چې حکومت په ټول ټاکنو کې زموږ ډیوټۍ لګولې دي. موږ دا وایو چې لومړی دې زموږ د حفاظت لپاره کوټلي ګامونه پورته سي، بیا به ډیوټۍ کوو. تاسو ته معلومه ده چې د ترهګرۍ پیښې بیخي زیاتې کیږي او بیا په خاص ښځینه او خو تر نارینه وو لوی ستونزه ده چې هغه په ټول ټاکنو کې کار وکړي. ځکه موږ وایو چې که خدای مکړه په ډیوټۍ کې موږ ته څه تاوان ورسیږي، نو حکومت دومره مرسته بیا زموږ له ماشومانو سره وکړي چې بیا تر موږ وروسته د هغوی لپاره څه ناڅه مرسته سي. د کوټې په سلهاو ښځینه او ښوونکو چې د همدې لپاره یې د آفتاب په نامه یوه اتحادیه جوړه کړې چې تر ټول ټاکنو مخکې پر حکومت فشار واچوي تر څو د دوی غوښتنې ومنل سي. د همدې اتحادیې مشر صوبیا بلوڅ رسنیو ته وویل که د نارینه او ښوونکو ستونزې هواریږي نو باید د ښځینه او ستونزې تر هغوی مخکې هوارې سي. لکه څنګه چې د نارینه او ستونزې هواریږي نو موږ بیا میرمنې سره رایو ځای کړي دي تر څو زموږ ستونزې هم هوارې سي، او باید تر ټول ټاکنو ښه مخکې زموږ ټولې غوښتنې ومنل سي. د همدې لپاره موږ همدا یونین جوړ کړی دی. که څه هم د ښوونکو تر دې غوښتنو وروسته صوبایي حکومت اعلان وکړ چې که هر یوې ښوونکي ته د ټول ټاکنو په ورځ کوم قسم زیان ورسید، صوبایي حکومت به ورسره مالي مرسته کوي. خو ښوونکي وایي همدا مالي مرسته دې درې چنده زیاته سي. ګنې د صوبې ټولې ښځینه ښوونکي به د ټاکنو په ورځ کار ونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
شمالی وزیرستان تپی قبیله مشرانو په خپل جرګه کې ویلي کې ورته په خپل سیمه کې پولینګ سټیشن یا د ووټ اچولو مرکز جوړ نکړی شو، نو دوی به د ووټ استعمال نه انکار وکړي. دوی وایي الیکشن کمیشن میرانشاه دفتر په کاغذونو کې د دوی په میرانشاه او میرالی دواړو سټیشنونو کې نمونه لیکل شوي دي او لا تر اوسه ورته دا هم نه ده معلومات چې دوی به ووټ چرته استعمالوي. په دغه اړه د سیمینا د مشال همکار نور تفصیل په دغه راپور کې راکړي.
مشرانو وی تپی قبیله اته زره اوسیدونکو لپاره سیمه کې یو پولینګ سټیشن هم نشته او دوی لپاره په میرعلی او میرانشاه کې سټیشن تقسیم شوی دی چې په لارو د امنیتی پوستو له کابله به دوی دغه سټیشنو ته کله هم نشي ولاړ. د تپی قبیله یو مشر محمد ظاهر خان مشال ریډیو ته وی،
تپی نیم کله ادا کړه ده او نیم کله د میرانشاه کې په دې کلی شاکړه ده. هې دفتر نه بلکې حاضر وتله ده پاسه ټول ته پیک درم شاشې دی پی میز دا وی چې دا د سزش په وجه شوې دي سره کسرنګ شوې دي چې سرنګ چیف الیکشن کمشنر قانون دا په 2 کیلومتر شي مشته دا قانون مې عمل لوشي.
ملک برکات وې ک خپل سیمه کې ورته پولینګ سټیشن جوړ نکړي نو دا تپی قبیله ټول ووډ بازایا شي.
پر زور دا غډی مان کې چې مشته د خپل پولیس سټیشن په خپل ځای باندې روکړل شي. پداسې مثال به مور هغه ځای ته نوراسي، پداسې به بوډا هغه ځای ته نوراسي، پداسې به زنانا هغه ځای ته نوراسي چې کوم مش خپل حق ده. په دې میون شه د مش د ایشه چک پوسټا په دې باندې د مش تیرول ناممکن دي.
ملک نیاز خان مشال ته وی دولت داوی کوي چې ووټ استعمال قیمتي او مهم دی، خو دوی ته د سہولت په ځای زحمت جوړوي چې ووټ استعمال نشي.
په ځل ډیر افسوس سره دا خبره کوم چې دا اوی دی په شمالي وزیر سره شي چې کوم چیف الیکشن کمیشنر اعلان کړی دا آ نظر انداز کړل په 14 کیلومیټر شي دی ویل کړو. آ مقصد یې دا لپاره وکړو چې دا شمالي وزیر سره ووټ ځای شي. په جرګه کې می دا پیسې راوکړه چې دا به آخري پیسې دا غوي چې سلورم پر بنې روډینا بلاک وی الیکشن نو مکمل پیسې کاټو.
په دې اړه مو د میرانشاه الیکشن کمیشن دفتر چارواکو سره دا اړیکو نیولو هڅه وکړه، خو دا یا دفتر ټلیفون شمیره مصروفه ساتل شوې وا او دا پولیټیکل انتظامیه اعلی چارواکو دفترونو سره مهم تماس ونیو، خو څوک هم خبرو ته حاضر نشو.
مشال ډوګي اوردن کو اوس برزو جلال آباد ته چرته چې د مصنوعي اندامونو جوړون کې مرکز د تیر اول سکلنو راهیسې د خلکو خدمت کوي. تر دې د مې شاوخوا شلو زرو پورې مایوبینو ته مصنوعي اندامونه جوړ کړي دي. به هم د غاړه له جلال آباد باز محمد عابد راپور راکړي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته په جلال آباد ښار کې د مصنوعي اندامونو جوړونکو مرکز مشر محمد ایوب مشل وایي د مصنوعي اندامونو د جوړولو هر ډول امکانات ورسره شته او د خپل کار په دوران کې هغه ناروغانو ته اولیت ورکوي چې د جنگ قربانیان وي. نوموړی وایي
جنگ قربانیان دي او ترافیکي حادثاتو کې یا ورځنی کار کې چې د بام نو لیدلې هغه ناروغان موږ ته دوی کول. منګه پایمن نه لرو، ویټینګ لیست نه لرو، مریض آماده اوسي او قطع شوی اندام د دې جوګي چې موږ قالب وهلو. تقریبا هر میاشت کې موږ ته 1200 بشوخه کې مریضان مختلف سرویس دل تخلي.
د مصنوعي اندامونو د جوړولو د مرکز یوازې د ننګرهار مایوبینو ته خدمات ارزه کوي او کله نورو ولایتونو څخه هم ورته ناروغان ورزي. دا پښتنه محمد ایوب مشل دارنګ ځوابوي.
منګه د پاکستان نه، د پاکستان د کشمیر نه، د کراچۍ نه، اسلام آباد نه مریضان لرو، حتی که درته یم تاجکستان نه هم بعضی وخت راځي مونږ ته.
د علي محمد په نوم یو تن مایوب چې له باجوړ څخه جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو په غرض راغلی وو مشال رادیو ته وویل.
دا سه پلار روانو ما زنانه مخلرال غونه ملار سټ تک لا پټه واغه کې پردې پټه پردې لار واغه کې روانه مامرا علاج خو کې غدیا په خو خلکو لګ سپکی دی او لګ سہولت پکې نه دی وژنه دلته.
یو تن سپینګیره مایوب چې لیوې میشتي راهیسی د مصنوعي اندامونو د جوړولو په مرکز کې بيسترو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
ولی محمد د شنوار په کومه ځای سره زموشي چې دلته راغله بم راخلاص مې از کمره نه ولنه خمه خراب شو دا بل ما ماته شو او خو خدمت وکړه او خلر علا اچولې دا بس کې ګرځ
پاتې دي. نوی چې د مصنوعي اندامونو دغه مرکز ته ډیر سلنه مایوب خزي هم د اندامونو د جوړولو په خاطر ورزي. د دغه مرکز چارواکي وایي چې په یو اندام جوړولو باندې 10000 افغانۍ خرچه راځي چې دوی په ویډیا توګه اړو کسانو ته جوړوي. په دغه مرکز کې 450 تنه کار کوي چې ګرد سره یې مایوبین دي چې په نیمګړي ځان له یوې خوا د خلکو خدمت کوي او له بلې خوا خپلو بچو ته حلال رزق ګټي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
په پاکستان کې بروانه بدمنه کې یو شمیر ماشومان هم د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي دي. دغه پیښو زیاتره ذمهواري د وسلوالو طالبانو لخوا منل شوې ده چې په ماشومانو او ښځو بریدونه په مذهب او روایاتو په حواله باندې څنګه دي او د دې مخنیوي باید څنګه وشي. په دغه اړه تفصیل راپور له فرخنده وزیر ناورو.
د مای په درمه نیټه په کراچۍ کې د عوامي نشلګون په یو غړي صادق زمان خټک ډزه وشوې چې پکې هغه سره د خپل شپ کلنزوی ایمل خټک وجل شو او د هغه بل سوارلس کلنزوی پکې جوبل شو. د دغه غبرید ذمہواری نه قانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. دا چې ماشومان مظاهرو او جلسو ته بوتل پکار دي او کنا او په بل صورت کې ماشومان ولې دومره زر د جرمونو کول ته غاړه کیږي چې ځینې وسلوال ډلې خپل مقاصد لپاره استعمالوي او یا یې په ځانمرګي بریدونو کې کاروي. په جواب کې د پېښور نه د ماشومانو د حقونو یو مبارز او کارپوه ارشد محمد وایي،
یو خدغه چې ماشوم د دې لپاره یو آسان چې کوم نه نو هدف هغه زر تیار شي، او زیات تر چې کوم دی نو هغه د دې د دومره ګران نه چې ماشومان استعمال شي. ماشومانو په جنگ کې شاملېدو په حواله سره قانون چې کوم دی هغه د دې اجازت نه ورکوي چې کوم بین الاقوامي قوانین دي، او دغسې د ایون د جنگونو چې کوم قوانین دي بین الاقوامي چې کوم ته انټرنیشنل هیومینیټیرین لا وي، هغه هم د دې بالکل اجازت نه ورکوي چې که حکومتي او که نان حکومتي دواړه چې کوم د جنگ
د وسوالو لخوا په ماشومانو او ښځو ډزې کول او یا په بمی حملو کې پنخه کول د مذهب او روایاتو نه ښکاره سرغړونه ده او کنه. په جواب کې د مذهبي چارو کارپوه او د پېښور یونیورسټۍ پخوانی وایس چانسلر ډاکټر قبله ایاز وایي، اسلام په ماشومانو ښځو بوډاګانو د تشدد په هیڅ صورت اجازت نه ورکوي او زیاتوي.
او بالکل د دې اجازت نشته، بلکې اسلام خدای ښکاره تعلیمات دي چې که چېرته په یو قوم باندې یا په یو ملک باندې تفاتح شي په جنگ کې، بیا به هم زنانا او ته څه نه وایي، ماشومانو ته به څه نه وایي، بوډاګانو ته به څه نه وایي، یا هغوی مذهبي خلک دي هغوی ته به څه نه وایي، او یا هغوی مذهبي مقامات چې کوم دي هغه نه روانه. دا به مکمل زموږ د رسول د خدای او د صحابه کرام د خلافت راشده، او بیا د هغې نه بعد په اسلامي هیومینیټیرین لاس چې څه دي هغه کې دا ډېر ښکارا دا شیلی کلی شوې دی چې جنگ نه بعد هم او د جنگ په دوران کې هم ماشومان چې کوم دي، زنانا چې کوم دي، بوډاګان چې کوم دي، او مذهبي خلق او مذهبي مقامات هغوی ته تحفظ
حاصل. په 2011 کال کې په سوابۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په یو غړي حنیف جدون د اختر په ورځ په بمی چاودنه کې د هغه شپږ کلن زوی احمد وژل شو. دا شان په خیبر پښتونخوا، فاټا او د ملک په نورو برخو او هم په افغانستان کې په بمی حملو یو شمیر ماشومانو خپل ژوند د لاسه ورکړ. د دینه علاوه اکثره په پاکستان او افغانستان کې په جلسو مظاهرو کې هم ماشومان بوتل کیږي، د هغوی په جامو او مخونو سیاسي نارې درجوي. یو داسې ماحول ته د یو ماشوم بوتل د هغه په ذهن او فکر څه اثر غورځوي؟ په جواب کې د پېښور نه سایکالوجیست ډاکټر خالد مفتي وایي، ډاکټر خالد مفتی دا هم وایي، باید مور پلار ماشومان یو داسې ځای ته بونځي چېرته چې یو خو د امنیت خطر وي او بل هغه ماحول د ماشومانو په ذهني او جسماني صحت بد اثرات غورځوي.
د فرخند وزیر نم د ډان ورسپانې د یوې مقالې مهم ټکی بخنه غواړم اوریدونکو. فرخند وزیر وا تاسو ته راپور وړاندې کوو د هغه ماشومانو په اړه باندې کم چې ترهګرې د پیښو ښکار کیږي. او سرزو د ډان ورسپانې یوې مقالې ته چې د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان په اړه باندې لیکل شوی ده، په دغه کې د عمران خان په اړه باندې لیکل شو چې د تحریک انصاف مشر په پاکستان کې د القاعده د وجود په اړه باندې کوم څرګندونه کړې دي. په هغه موضوع باندې دا د دې مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې کوي.
ڈان رسپانہ لکھی د تحریک انصاف گند مشر عمران خان بی بی سی تا ویلی چې په پاکستان کې القاعده ډیر کم شتون لري، او چاته چې طالبان ویل کیږي هغه قبایلی خلک دي، او سمره چې دغه خلک مړ کول شي هغه عمره به نور ترهګر پیدا کیږي. رسپانہ لکھی د عمران خان د طالبانو پړه دریس خو ډیر سرګند دي، خو پاکستان کې د القاعده د موجودګۍ نه دغه انکار حیرانوونکی دی. ڈان لکی القاعدہ په غیر قانونی توګه په پاکستان کې شتون لري او په ګڼ شمېر کې په قبایلی سیمو کې اوسېږي چې په اړه یې د ملک امنیتي انتظامیه ته معلومه ده. لکه د مثال په توګه په ایبټ آباد کې د القاعدہ د مشر اسامه بن لادن ته بجنې نه دوه کاله وروسته د نوموړي د ویان ایمن زواهری په اړه داسې ویل کېدل چې دی په قبایلی سیمو کې او یا د افغانستان په سرحدي سیمو کې موجود دی. رسپانه لیکي کچري القاعده په پاکستان کې کم شتون لري، نو سفیان المغربي چې د ایمن زواهری زوم او مرستیال امیر دی هغه بیا څوک شو چې په پاکستان کې موجود دی. دغسی منصور الحربی، اسد الکویتی، عبدالرحمن مغربی، رحمان الشرقی، عمر خلیل سودانی، عبید تالیشوئے او ولید انصاری هم داسی نمونه دی چې پاړه یې ویل کیږي په پاکستان کې موجود دی. رسپانه لیکي داسې شواهد موجود دي چې القاعده نه صرف په پاکستان او په افغان پوله موجود دي، بلکې له پاکستان څخه په عراق، شام، لیبیا او ځینو افریقایي هیوادونو کې ترهګر ډلو ته رهنمایي هم ورکوي. ډان لیکي وسله والې ډله طالبان او د عبدالفاتح په مشرۍ کې د ازبکستان اسلامي غورځنګ ګروپ هم په شمالي وزیرستان کې شتون لري. دغه سیزنی نوری ډلې چې په مختلفو هیوادونو کې له اسلامي تحریکونو سره تړاو لري او ښکاري چې د القاعده اتحادیان دي هم په پاکستان کې موجود دي. ډان لیکي امنیتي چارواکي د القاعده موجودګي مني، خو بیا هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په پاکستان کې د القاعده د موجودګۍ نه انکار کوي. خو ډان لیکي دې کې د عمران خان غلطي نشته، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان دړکې ورکړي او غواړي چې د 11 مې د انتخاباتو نتیجې بدلې کړي. رسپانه لیکي د انتخاباتو د نتیجو وروسته د عمران خان دریځ واضح دی، خو هغه لا پکار ده چې ځان په دې پوه کړي چې خلکو ته په دې اړه معلومات شته، پر ځای لدی چې ووایي چې القاعده په پاکستان کې ډېره کمه موجوده ده. ډان لیکي ایماندار او ښه انسان جوړېدل ډېر ښه خبره ده، خو د یو نوي پاکستان د جوړولو وعدې کولو والا مشر لا ځان ماشوم نه دي جوړول پکار.
مشال ایڈو توگی اوریدن کو پا پختونخوا کے دس ہر لسنی میں بجی شوی دی اس بعد نجیب عامر نا دے وقت مهم خبرنا اور
کراچی کې د متحده قومي مومنټ په دفتر بیګا په برید کې درې کسان وژل شوي، له شلو زیات شوبل دي. په پاکستان کې له اپریل میاشتې راهیسې چې د انتخاباتو کمپاین پیل شوی، په بیلابیلو بریدونو کې تر اوسه له 2 زیات کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې خپلې وسلې د هغو کسانو په لور راوګرځوي چې د افغانستان پر ضد دسیسې جوړوي. نوموړي همدارنګه وویل د پاکستان هڅې بې ځایه دي، دوی به هیڅکله د ډیورنډ کرخه په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان په کندهار او فراه ولایتونو کې په دوو پیښو کې په یوه ورځ و امریکایي عسکر وژل شوی دی. په تیر یو کال کې د خپل نوعیت د دریمه پیښه ده. د زابل امنیتي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال شپږ طالبان وژلي او 10 نورې ژوندي نیولې دي. دوی د سپکو درنو وسلو د ترلاسه کولو دعوه هم کوي، خو طالبان په دې پیښه تبصره نه کوي. د شام دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې اسرائیلو په سر خار دمشق کې د دوی په یو پوځي څېړنیز مرکز د راکټو برید ترسره کړی دی. دا د روسیې لاغې شوې چې د اتوار په ورځ وختي په دغه مرکز کې د چاودنو غږونه واورېدل شول. او په امریکا کې د سولر یا د لمر د انرژي په مټ الوتونکي او جهاز خپل لومړنی پرواز ترسره کړی دی. دغه الوتکه چې د ګرد امریکا په سر د پرواز هوډ لري، په لومړني پړاو کې د خالی په ورځ د سان فرانسیسکو او اریزونا ترمنځ فاصله په 300 ګنټو او 300 منټو کې ووهله.
مهم خبرونه مو د اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته. او اسلام آباد کې د ریاض مساخیل نه د نن د پاکستانی مطبوعاتو ځنی مهم ټکي وو.
نن د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل اداریه کې وایي چې د تېرې جمعې په ورځ ناپېژندلې کسانو چودري ذوالفقار نومې وکیل په ډزو ووژلو. اداریه وایي چې چودري ذوالفقار ممبئی حمله کیس، حج کرپشن کیس او د پرویز مشرف خلاف مقدمو کې سرکاري وکیلو او ترهګرو په هغه د خپل کور سره نږدې جی 9 مرکز کې ډزې وکړې چې ورسره نوموړی 19 ډزه ولګېدو. اداریه زیاتوي چې د دې نه وړاندې چودري ذوالفقار په یوه مرکه کې داسې اشارې ورکړې وې چې هغه ته د ترهګرو لخوا هم خطره ده او د وزارت بعضې غړي هم هغه په ضد دي. البته وزارت دا خبره په ډاګه کړې ده چې د نوموړي سره د هیچا هیڅ قسمه اختلاف نشته. اداري اخره کې وایي چې بهر حال دا د حکومت ذمہواري وه چې د دومره اهمو کیسونو وکیل ته پوره سیکورټي ورکړې وه، خو بیا هم دا خبره ده چې صدر زرداری د پلټنو حکم ورکړی دی او هیله ده چې ډېر ضربا اصل قاتلانو ته ورسي. دنیا ورځپاڼه خپل اداریه کې وایي چې د ټول ټاکنو رانږدې کېدو سره هلې ځلې نورې هم توندې شوې دي او هر ورځ تېرېدو سره دې کې اضافه کیږي. ځای په ځای جلسې جلوسونه او کوسه په کوسه انتخابی غونډې کیږي. بل طرف ته الیکشن کمیشن هم خپل تیاری مکمل کړی دی. ادارې وایي چې د دې هر څه سره سره د هغه سرکاري کارمندانو په زړونو او ذهنونو کې د الیکشن ډیوټي یره ده او دا کار زیاتره د سکولونو استادانو یا د غرنګ نورو خلکو نه اغستل کیږي. خو دا ځل یو طرف ته د ترهګرو د دړکو او شوي پیښو د لاسه او بل طرف ته د سیاستوالو لخوا د یو بل په ضد د تکرارونو په وجه دا خلک د عجیبه یرې ترهیخ کار دي. او بیا سمود وړاندې د سند په یو صوبایي حلقه کې د وحیدا شاه لخوا د عملې یوې غړې سره بدتمیزه دا یره نور هم پخه کړې ده. اداري اخره کې لیکي چې باید حکومت د دې خلکو د یری او اندېښنې ختمولو لپاره انتظامات وکړي او دوی ته داسې ماحول جوړ کړي شي چې ورسره د دوی مالو سر او عزت محفوظ شي، او بل دا چې سرکاري خلکو له هم پکار ده چې د جمهوریت د ودې لپاره د خپل کردار په ښه شان ترسره کړي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملګري ملتونو د پرمختیايي ادارې یا یو این ڈی پی راپور ته پام راګرځولې دی او وایي چې دغه راپور تر مخه پاکستان د نړۍ په 130 ملکونو کې په 146 نمبر دی، چرته چې ولسته د ژوند بنیادی اسانې ډېر په ګرانه ملاویږي. او د دې لوی ثبوت دا دی چې موږ د صحت دپاره یوازې 0.8% او دغه رنګ د تعلیم دپاره 1.8% برخه ایښې ده. اداریه وایي چې دې دوران زموږ ګاونډي ملکونو چین او هندوستان زیات پرمختګ کړی دی او د ترقی ریکارډ یې جوړ کړی دی، خو دلته پاکستان کې هیچا تعلیم ته پاملرنه نه ده کړې. او دغه وجه ده چې اکثر پارلیماني غړي هم جعلي تعلیمي اسناد لري. باید چې زموږ سیاسي ګوندونه او راتلونکي حکومت د تعلیم څانګې ته خصوصي پاملرنه ورکړي او د تعلیم د ښهوالي دپاره ولس سره کړې وعدې سرته ورسوي او د دې دپاره بجټ کې 8% برخه کېښودې شي، نو ورسره به ملک د ترقی په لار روان شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال رادیو انګریزي څنګه ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې استازي جیمز ډوبنس په اړه مقاله لیکلی چې په سر کې راغلی اوباما یو پیژندل شوی سفارتکار د خپل استازي په حیث ټاکل دی. د نوموړي په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي ډوبنس د سیمې ژوره او اوږده مشاهده او مطالعه لري، په سیمه کې د تعلقاتو نه ښه خبر دی او دوی ترینه مننه کوي چې هغه دا عهده قبوله کړې ده. ریډیو فری یورپ ریډیو لیبرټی په دغه مقاله کې لیکي چې جیمز ډوبنس او یکلن دی. تر دې وړاندې د اروپایي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال او په اروپایي ټولنه کې د امریکا د سفیر په حیث دندې ترسره کړې دي. په مقاله کې راغلی د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پس د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش نوموړی د افغان اپوزیسون لپاره خپل استازی ټاکل او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو نه پس د افغان حکومت په جوړولو کې مهم رول لوبول. بل پلو ډیلی بیسټ په افغانستان کې د طالبانو د فعالیت په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې طالبان د پیاوړو بریدونو ژمنې کوي، دا خبره هم باید هیره نه کړي چې ښایي د دوی د بریدونو نخه به افغانانو ګرځي. په مقاله کې راغلی سخت کال د طالبانو په سرلنی عملیات به د نور کله په پرتله دا توپیر ولري چې امریکایي او ناټو ځواکونه به خپل پاتې 3000 سرتیري د روان کال تر پایه له افغانستان وباسي. نو اوس یاغیان په ټول هیواد کې د افغان ځواکونو سره په جنگ کې مخ دي. د طالبانو د استخباراتو یو مامور د نوم د نه خودلو په شت ډیلی بیست ویلي دوی لپاره د دې کال جنگي کړنلاره جوړول ګران وو، ځکه چې پخوا به دوی ته خپل دښمن معلوم و. امریکایان، ناټو ځواکونه او د افغان حکومت سرتیرو سره به مخ وو، خو اوس کلیوال پولیس او ملیشا هم د دوی پر ضد پاسونونه کوي. د استخباراتو مامور ډیلی بیست ویلي دوی به د محلي پولیسو او پاسون کوونکو خلاف ځانمرګي او بمې بریدونه کوي، خو دا به یو پیچلی کار وي ځکه د ځایي خلکو وژل به دوی ته اسانه نه وي. د دوی جنګیالي حیران دي چې په چا برید وکړي او څوک پرېږدي. ډیلی بیست د طالبانو په حواله لیکي په روان کال کې به طالب جنګیالیو ته ګرانه شي، ځکه چې که د کلیو خلک د دوی پسې شول او د امریکایانو او د کرزي لپاره یې د مخبر لولولو باو، نو ښایي زیات طالب جنګیالي به د جنګ په ځای د میدان پرېښودلو ته زړه ښه کړي.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې،
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د مشال مرکه
په 3:30 بجې،
یادونه
په پوکم 15 بجې.
دان ورسپانې د پاکستان د فوج د سور د لاندې د شهیدانو د ورځې په اړه باندې یو مقاله خپره کړې ده. دغه مقاله مهم ټکی تاسو ته فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د ایران ورځپاڼه لیکي د اپریل په 13 نیټه د شهیدانو د ورځې د لمانځلو نه داسې څرګندېږي چې د پاکستان پوځ وسلوال طالبان اوس خپل یو ښکارا دښمن ګڼي. په دغه دستور کې د هغه ټولو پوځیانو، پولیسو، جرنالستانو، سیاستوالو، کورنو په پینډۍ کې د پوځ په هډکوارټر کې ګډون وکړ. په دغه وخت دوه لوی سکرینونه لګېدلي وو چې پرې د لویو ګیرو وسلوال ښودل کېدل. مخونه یې په پټکو کې پټ کړي وو او بیا د هغه ټولو وژل شوو کسانو کیسې ښودل کېدې چې د طالبانو سره په روان جنگ کې خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د یو ماشوم کیسه پکې وښودل شوه چې څنګه هغه تعلیم حاصل کړ، بیا پوځي جوړ شو، بیا هغه واده وکړ، بچي وشول او وروسته بیا د طالبانو لخوا د پوځ په یوه قافله په برید کې وژل شو. له دغې وروسته به د دغه پوځي مور، پلار او یا ورونه خویندې سټیج ته راتلل او باقي کیسه به یې کوله. په دغو کې یوه بلوڅ ښځه هم شامله وه. د هغې زوی په بلوچستان کې د ترهګرو خلاف په جګړه کې وژل شوی و. چې کله سټیج ته راغله او خبرې یې شروع کړې نو حالت یې سخت خراب شو او اوښکې یې نه ودرېدې چې ټولو خلکو د هغې سره وژړل. او په دغه حالت کې هم هغې د پاکستان زنده‌باد چغه ووهله. د پولیسو یو سپرینټندنټ سید کلام خان پر دې وژل شو چې د وسلوالو لخوا د دړکو ورکولو باوجود یې خپل کار کوو. خبریال نصر الله خان اپریدي هم طالبانو په دې وژو چې د هغوی په کارونو به په میډیا کې تنقید کوو. ډان لیکي بشیر بلور ځکه طالبانو وژو چې غوښتل یې د طالبانو خلاف ټول سیاسي قوتونه یو ځای کړي. د خبریال نصر الله اپریدي لور خبرې نشوي کولی نو په اشارو یې د خپل پلار په اړه حال وویلو. په دغه دستور کې د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کانی وویل یو موټی وسلوال غواړي د خپل خوښي نظام په موږ په زور وتپي او د دغې لپاره هر قسمه تشدد او وینه تویول روا ګڼي. نو آیا تاسو اوس هم دا وایئ چې دا د بل چا جنگ دی؟ ډان لیکي په دغه دستور کې بشیر بلور تأکیدت وړاندې کول او دا شان خبریالانو او د امنیتي ځواکونو وژل شوي غړي د هیروز په لیست کې اچول دا څرګندوي چې د پاکستان پوځ اوس ترهګري ختمول او د طالبانو خلاف ټول کام یو ځای کول غواړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
ایکسپرس ټریبیون رسپانې د عوامي نشتلګون په مشرانو او کارکونکو باندې د بریدونو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. ویلي دي چې د تیرې یوې میاشت کې په دغه ګوند خواوشا درې ویشت بریدونه شوي دي. اخبار لیکلی دی که څه هم په NP بریدونه زیات شوي خو د یاد ګوند مشران وایي چې په انتخاباتو کې به ښه کارکردګي ښایي. د دغه راپور مهم ټکی د ګلایاز نورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د مستقبل فیصله به څوک کوي. دغه پوښتنه د عوامي نشتلګون صوبایي مشر افراسیاب خټک نه وشوه. نوموړي د دې جواب ډیر په مؤثر انداز ورکړو چې په کمره کې خاموشي په خندا بدله شوه. د نوموړي په وینا که هغه طالبان دي نو بیا موږ نړۍ ته کوم پیغام ورکوو. ورځپاڼه لیکي چې د روان کال انتخابات له نورو وختونو څخه تر ټولو زیات خونړي دي. د عوامي نشتلګون په وېپاړه د خپل هغو کارکونانو انزورونه خبره کړي چې په انتخابي کمپاین کې ورجل یا ژوبل شوی. ورسپان لیکي چې د مارچ میاشتې 18 منټې راځي پر ANP درویش بریدونه شوی. په بلوچستان کې یو، په خیبر پختونخوا کې 13 او په کراچۍ کې په دغه ګوند 4 بریدونه شوی. په دې فهرست کې د صادق زمان خټک ذکر نشته چې د تیر جمعې په ورځ په یو برید کې وژل شو. صادق زمان د ANP د کراچۍ یو حلقې نه کاندید وو. ورسپان لیکي چې افراسیاب خټک په دې خبره باوري دي چې ANP ځکه په نخښه کېږي چې د ورپکو پر ضد یې د فوزی عملیاتو ملاتړ کړی وو. افراسیاب خټک وای مونږ په لومړي سر کې دا جنگ خپل ګڼلې وو، دا زموږ جنگ دی. ورسمان لیکي که څه هم په خیبر پختونخوا په شمول پېښور کې ANP ګوند په خلاص مټ انتخابي کمپاین نشي کولی خو افراسیاب خټک هیله مند دی چې د دې هر سبا وجود به په انتخاباتو کې د دوی ګوند کارکردګي ښه وي. ورسپاڼه د صوبایي اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین چې د ګوند په مرکزي دفتر کې ناست وو د خولې لیکي کچرې دوی دا فکر لري چې مونږ به الیکشن وبایلو نو ولې دوی مونږ الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي. د دې پوښتنې جواب ولو سره افتخار حسین تن خپل لیپ ټاپ کمپیوټر خلاص کړو او په اسکایپ یې خپل کارکونانو ته وینا وکړه. د امنیتي خطرو له وجې پخوانی وزیر اوس په جدید ټکنالوژي په استعمالولو مجبوره شوې. ورسپانه د امی افتخار حسین د خولې په مقاله کې زیاتوي، موږ به انتخابي نتیجې ومنو خو جمهوري نظام بیرته په شا غورځول نه دي پکار. ورسپانه لیکي چې عوامي نشتر ګوند په دې خبره باور لري چې په خیبر پختونخوا کې انتخابات او بمی بریدونه دواړه په افغانستان کې له سیمه ییزې سیاسي منظرنامې سره تړاو لري، خو په دې هر څه کې یوازې این پی نه پنخه کیږي بلکې متحد قومي موومنت او پیپلز ګوند هم ځپل شوی. ورسپانه لیکي چې طالبان په خپل ایجنډا کې ډېر واضح دي. د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود خبریالانو ته لیږلي یو خط کې سیاسي کامیابی ترلاسه کولو اعلان کړی، کوم چې یو لوی سکیم اړخته اشاره کوي.
اردن کو د ایکسپریس ټریبیون د راپور مهم ټکی ګلایز وړاندې کول. اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خبرونې زما کور زما کلی. د نن په خبرونه کې درته د نوخار ضلع د یو وړوکي خو یو ډېر تاریخي کلی مغلکی په اړه باندې معلومات درکو. د خبرونه تاسو دپاره اسرار اتل تیار کړی ده.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې واخلی. زه اسرار تلیم او خبرونه مې راوړې د ستاسو د پاره زما کور زما کلی. زما کور زما کلی د پاره نن راغلی یو د نوخار ضلع ته په مغلکو کې. یو مغلکی چې د مصری باندې سره خوا کې دی، د اکوړي نه ورته به وړاندې ورخ کې خلک په کشتو کې راپورې واتل. اوس چې کله موټروی جوړه شوه نو په دغه لوی سړک ته موټروی نه سړک ورته راغلی دی. په 15 کیلومتره کې دی، رکشې ورته چلیږي او زیاتره د دې تګ راتګ په اکوړي باندې وي. زه هم چې راتلم نو په اکوړي په طرف رالمه او د هغه سین هغه اوبه مې مکتلې چې کله به پکې خلک په کشتو کې راپورې واتل د خپلو سود سودا دپاره به تلل اکوړي ته هسپتالونو ته. خو نن د دې وضع ښه ده ځکه چې دلته دغه پلونه جوړ شو، د هغې دپاره د دې د تګ راتګ نظام ښه شوی دی، سړکونه هم ښه دي. خو بیا هم زو د دې کلي په هکله، د دې ځای د تاریخ په هکله، د دې ځای د کلتور په هکله او د دې ځای د خلکو د ژوند جواک او روزګارونو په هکله د دې ځای د اوسېدونکو سره خبرې کوو. هغې مونږ ته د دې کلي په هکله څه وایي او دغه کلی زمونږ د مشال اورېدونکو څنګه ور پیژني؟
شوکت علی نوم دی. زه خو په خپله جې پاکستان ټوبیکو کې ملازم یم. د مغلکو نوم چې دی دا چې د مغلو د خاندان داسې را روان دی. مغل کې وخت سره چې دی د زموږ کلی شو دا جی د سیند په غاړه آبادو، لکه څنګه چې په 2010 کې سیلاب راغلی دی جی، نو داسې د پخوا سل کال مخکې 200 کال مخکې داسې مشران خبره کوي چې دلته کې سیلاب راغی نو زمونږ دا کلی چې دا اول د کنډرو په نوم آبادو، نو دا هغه چې سیلاب را نو زمونږ دا کلی په هغې کې سیلاب یوړو، نو خلک د هغه سیند غاړې نه روختو دی دا خټانو داسې په دې آباد شو. په دې چې آباد شو کله نو بیا دلته دوی واپس لاړه، نو هم دلته کې لږه لږ آبادي وکړه. اصل کې پخوا به د اوبو ډېر سخت تکلیف و. زمونږ دا کلی چې و دا سیند په غاړه دی د پاره آباد شو چې د اوبو نه بغیر خو ژوند نه کېږي، نو دوی اوبو ته ځان لنډ ګزار کړو. په دغه طریقه بس سارو بیا ساتل او دغه د للمې زمیندار و. پخوا داسې دا رټونه چې کوم د اوبو لاندې دي نو دې کې به هم صرف دغه غنم خلکو کارل او خټکی به خلکو کارل چې هغه به په للمه کېده. بس بیا کله نه چې دا سیلاب پخوانی سیلاب چې راغو هغې نه بس زموږ دا کلی بیا دلته په دې ځای آباد شو او بس رورو آبادي د خیره شروع کېده. نو نن دا د ستاسو په وړاندې دی تقریبا سو شپږ زره آبادي به تقریبا دغسې اندازه
روزګارونه کوي. زیاتره خلک
زمینداره کوي. نن سبا خو داسې دا رکشي هلکانو اغوستي دي او نوکریان هم دي، په سروسونه هم دي، څه سرکاري دي، څه داسې بل دا چې بار ملکونو لتلی دي او خپل روزګارونه بکې خلکو شروع کړي، دکانداري هم کوي. نو دغسې کم ژوند جواک ته په دغه طریقو باندې کوي.
ډېر ښه ده. صاحب ودان نو سي زمونږ بل یو قدرمن مشر چې په لار باندې روان دی، سادر هم پوګي اچولې دي، هغه سره خبرې کوو. کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
څنګه له صحت خدي؟
شکر دی الحمدلله جی. تاسو
خپل نامه راته راوخه او چیرته روان یې؟ سم مصروفیات لري؟
بس جی پرویز نامه مې ده. بس زغه دادی مصروفیات دادی سر چې زمونږ نامه کله کله نو زیات کړل لال ملک ته زمیدار ده. نو مونږ ته وبنښتا که الله د طرفه آبادی راشي باران وشي او مونږ له پسلو شي کنيغه تخومم بس زای شي او تاوان
کوي زیات.
نو زمون خو جی بس د موسم دغه دی. غنم زمون خدای پاک داسې زمکه را کړی دي. غنم کوي، چانه کوي، ممپلی کوي، هر یو شی کوي. او وجداده چې دی اوبو د لاسه نو بس کله کله چې داسې آبادی نو بس زمونږ ډیر ښه کار وشي کني بس بیا تاوان
عمر مو سمره دی
عمر خو جی بس موږ 60 نه وړي دی تقریبا 61 تاسې
خدیر خلاص او درته وای چې تاریخي حواله سره دا د کوڑی سره هم تړلې دی مصری باندې هم دلته دا نو په دغه حواله راته داسې خاطرې تاسو ته یادېږي د پخوانی وختونو چې دی ژوند کې څونه فرق راغلی دی
او جی ډیر فرق راغلی دی پخوا خو ډیر لکه تعلیم خو ډیر کم و داسې یو زمانہ و اتل سیب چې خط برالو دی کراچي او دغه نه نه بس کلی کې یو کاسو هغه پسې خلکو غرزول چې دا ته پړاو کا دا ته ولي کا دا کی کړ د بچو اوس دا الله فضل لې چې زمونږ بچی ډیر تعلیم افته خو یو خبره ده په دې وخت کې د سکول په والا چې زمونږ سکولونه شته خو د استادانو د جیسه هم خبرو کا نو زمونږ چې د چا طاقت وي خو هغه بچی بل نور زینو ته ولي چې د چا طاقت نه بس دغه شپګم و ما نو بس خو د تعلیم نشو نه پاتې شي
دلته د جرګې دلته د مرکه دلته د غم خاده خبرې خو کیږي
جی
زمونږ ډیر مشران دلته تیر شوی دي
بالکل جی
بازی کرو
بالکل جی دلته کې دا تاسو تازه دا ما چې اجمل خاطک سیبو تک څنګه چې نن تاسو راغلی وای دا سزا لکوما او خبراتلو دی او جرو دی دیرو کې هغه به مشهري کولې کم چې زمونږ دا کرامت غمگین سیب دی نو دې زما ته دومره یاد شي چې دې دا شعر وو خدا سي مشهور نو دلته یو جره کې مشهره وا او دې رالو لکه خلکو لې چې ته نو دې یو شعر وي بیا اجمل خاطک سیب دې ځان سره کینولو او ته بچي تراشه اکولی تا او ته ډېر هي نه مطلب دا غته دومره ډاک ګیره ملا شو چې کرامت غمگین سیب لوی شعر شو
کرامت غمگین سیب زمونږ ترمن زنیشت لک دغه په حق لکره ته وای
نو بس یې خو زما دا غدي تر زمیم دی استاد زما د مشوموالی نه جون هغه سره تیر شوی دی کرامت غمگین یو ډېر ښه انسان چې الله پاک تک خوي او الله دې ټول مسلمانان او بخیل کم مرګ شته دی بس هغه زمونږ نه لاړو په دې وخت کې مونږ ته ډېر نیمګړتیا ده هغه دوی چې دا سې ټیم کې باغو نو مونږ له باجت نو زمونږ خبر او ته زمونږ آب مونږ داسې شیله مخ کې کولو
داسې شعر دغه چې ډېر مخکې تاسو یاد وي
نو بالکل جی دغه خو ډېر شعرونه دي خو بس زبردست داسې یو دغه هغه وایم مرګ نه مخکې داسې دغه ویلي دي هغه ویلي دي چې لږ پوښتنه د بیمار کړه بیا به ځي دا زخمي زړه مې قرار کړه بیا به ځي زنګون مات کا زما سر ور باندې کیلا خپ ناز را ته گفتار کا بیا بزی او ته پسرو منګول راول سر ګلونا ماته غاړه باندې آر کا بیا بزی خو کرامت توی دا بډیر لوی غنیمت وی په غمگین خاور انبار کا بیا بزی
ډیر کا کستړې مشو په خیر علی
علیکم جی
څنګه خپل ځان را تر او په جننوم دې سدي
مانم دې رحمت علی دې مول کو سې دن کې زبر درځم چې یو تاریخي کله رمغا د دې تاریخ ته تلته کې س قبر نه دا کم ځکه چې یو پروګرام کو مشتمل میشک او علی محمد اور نور لگ لگ کور ندی آگے مٹی ہوئی والا سے خواہ جی نوہار جی تمنگ جی اکول تا چی رو رسائی نو اس خدا خیر سر را پول جوڑ سے ویدے شکر دے اولانی با پکشتو کے حلق رات لو اس پا پول باندے چی را پوری شنو مصر باندے تا بتا سو را دے اکولی باندے چی کچھ ہے مصر باندے تا برا دے بیا پا مصر باندے کے بتا سو لا چی چالم ہوئے چی مغول کو را دے چی انچانو التن را دی مغول کو پور را دی مونگ جیٹی روڈ سر تقریبا نزو جی اور موٹر وے چی کم دے نو زمون آل بتل رے دے آگا چی تا سر اخپل گاڑے بھی نو آگا بیا میرے شہر تا والا مونگ دو اتم میلا کے مونگ آگا موٹر وے تقریبا درے دے مونگ جی دا مصر باندے انترچین ہم شدادل تبل مغول کو پا میرا باندې شیر خان انٹرچین ہم کولا شو خیر سره ان شاء الله بعد دو دری میاشت کې راغی به ان شاء الله افتتاح وشي نو چې د اسلام آباد نن بیا راځي ان شاء الله ته به مغول کو پا میرا باندې کوزيږي خپل کور ته به په اسانتیا سره راځي
زمونږ بل یو ملګری دی راغ سره خبرې کوي ورو السلام علیکم
وعلیکم السلام
ورو خپل نام را ته وخا یو دار ته وای چې څه کارونه کې څه مصروفیات لري
مثال شام جی نام ده او زه ګورنمنت ملازم مې سماجی کارونو کې مې لګیا یو
څه سماجی کارونه کوي زیاتره
زمونږ جی خپل تنظیم आवाज په نوم باندے تنظیم دے دکلی پسطا باندے نو ائی کہ مونږ جی چې سمره د خیر خیګړې کارونه وی د غریبانو سره مرسته ای سوق بیمارانی جی د ائی د پاره مالی امداد کو جی بل اگاهی ور کو جی د تعلیم په باره کې کم مشومان چې د سبق نه پاتې شي د مور پلار لا اگاهی ور کو په هو ته ور کو چې د مشومان مخبل سکول ته استوي په سوق د کمی په وجه باندې د غربت په وجه باندې چې سوق تعلیم نشي حاصلول نو زمونږ د تنظیم د ټول نه اهم کردار په دغه سیس کې ادا کوي او ایلا مالی امداد ور کوي
د دغه د پاره مرسته هم د سره چاوی دغه د پر پندنګ چیرته نه کوي
زمونږ جوس خو خو فی الحال چکم دین اغه خو اپنی اب مدد اپ کے تحت مون خپل چ سمرم ممبران دی جی ایگزیکٹو باڈی کی جنرل کونسل چکم دی باڈی کی ارٹول مون جی خپل فنڈنگ کو د خپل جیب کو جی فی الحال او مطلب چ مون غسم مہیر حضرات لا یعنی خپل دغه پیش کو چر مون سره مدد کی چ مون مطلب پدی فیلڈ کے ہر قسم ته پمخ کی لڑشو پر مختگو کو پکے
سوق د سر دی پدغه تنظیم کی کم کم برخو نه پکے تاسو بلګری غستی دی
زمون جی زیات تر مون سره هو ملازمین دی پاکستان ٹوبیکو کمپنی کے جی مطلب خپل یعنی باروزگار دی د خپل جیب مون سره مدد کی او سمر من چکسان دی نو خپل کاروبارونه دی جی پد تنظیم کی مون سره شامل دی د ادب په بار کی جی مون غړي خخ شخصیت پیدا شوی دی جی د ټول نه گمنام شخصیت چګوم دی شاعرای په میدان کی جی مولانا علی اکبر طالب صاحب چې ډیر مخ کې یو ډیر خ شاعر تیر شوی او جی او د د شاعرای د ټول نه غټ خو بی جی دا وا چې د قران پاک د آیاتونو چکم دی اغه تشریفه پختو شاعرای کی جی کړه دا چې هغه یو ډیر یو منفرد انداز یو منفرد دغه په ټول لیکره په خپل قلم باندې جی کړی دی زمونږ سم شران دی چې له اوسم دای دا شاعری سنا سیاد دی جی
دا موږ کله دی چې د دې ترڅنګ مصری بانډا هم ودان دا چې چرته د ادم خان درخانه یادونه یادګارونه هم شته دغه کلی اوسیدونکو امجد مغول کې د ځان ترمن زلرو دغه نه پوښتو امجد ستړی مشو په خیر علی
الله مو بغشي خدای مو خیر ټیک ټاک په خیر علی تاسو
ادم خان درخانه مصری بانډا او مغول کې سره تا وای
وزیت ولنده کې دا یو تاریخي ځای دی چې دلته کې ادم خان درخانه یادگار شته دی خلکو د باردا ډیر دغه خبره ده چې ډیر عظیم داستان چې کوم تیر شوی دی هغه دغه دغه مست یادگار
زلمی امجد زیات تر دلته سکه احساسو د دې کلی
زیات تر غوږی سبقونه وي ورسري ورسري خپل نوکرانی هم کوي ولې دې ګرانه کې کم اس کم دغه هغه ژوند تیرولو کم سيزونه پکاري نو هغه د پاره هم خپل علي زلي کوي او زیات تر تعلیم ته توجه ورکړي او گیمونه هم کوي گیمونه کوم لري پوری لاړ دي کرکټ هم کوي والی بال فوټبال هر قسم گیم دلته کیږي بلکې د پخوایو بل لوب هم کې د تتی ورته مونږ ویل چې هغه وو کسان به یو کس پسې منډه والا هغه به راکبو کول چې هغه به خطا شو بس خلکو به چغې کړې هغه کلی به هغه ګټلې و بیا
تاسو کلی سوز هغه ګټلې و
زمونږ کلی په دې کې پټا پوجي زمونږ د میسا و د مغلکو خپل منځ کې به دغه ډیر ناموړي لوبغاړي مونږ سره دی کې ډیر ناموړي نو هغه به لوی چې شنو په دې کلی کې بیا چې وینې مونږ مقابله ګټلې هغه کس ته به کور ته کور نه وړي او پیانې او کوچونه دا ځینو په وګو به راوستې شو هغه به څومره خیال ساتلی شو
دغه روایت اوس هم شته کنه
اوس تقریبا دا نشته دی نو بس د خلکو دا ځانځانۍ چې کوم شروع شوی دی نو دې لپاره به هلی ځلې منډې تړلې پکارې چې دا بیا را ژوندي کړو مونږ
زمونږ بل یو زلمی هم ناست دی ورور خپل نوم راته واخله د دې کلي اوسیدونکي اوس مصروفیات لري
السلام علیکم تاسو چې موږ خرکلی وایو په مول کو مراتګ باندې اصل صاحب زما نوم دی جنید خان زه جی سبق وایم په ولی خان یونیورسټۍ کې ما زموږ په دې کلي کې چې کوم زلمی دی شکر الحمدلله په خر خرځه کې چې کوم دی په خخ یونیورسټیانو کې سبق هم وایي داسې په کام سیشن یونیورسټۍ کې شو داسې او داسې نور داسې ښه یونیورسټیانو دي په کوم سبق زه چې خپل په ولی خان یونیورسټۍ کې مردان کې او امید لرم چې خلم به ماشاءالله نو مغول کو ته پیدا کړي خو پاکستان دي چې په خو یو شانو کې سبق وي فورن تم دلې په کې لاړ خو انجینران دي شکر الحمدلله دي وته لري فخر نامه ده زموږ خپل دي غزل مکی کی شکر الحمدلله په سود کې لري انجینر دي داسې نورم خو نامور الکان شتري چې په کې نو وتري او خلم پیدا کو شکر الحمدلله دي کلی لپاره
رو ردون کو په مغول کو کې یو زلمه دي چې یو شمیر ایوارډونه غست دي غوړم بچ دغه سره خبرې وکم
محمد صاد نوم نه او وال سي محمد رز نوم نه او زه بس اکرا کې سټوډنټ یم مارټین ګلاس میټرک ایگزام ورکړو سوزمخ کې میډیکل کول غواړم زه سکالرشپ ایگزام ټاپ کړو وکې بس کم بورډ ایگزام شو کې مکا اسسټنټ پوزیشن اغشتو او نور کمپلیټ او ایگزام سره مې پوزیشن راغلي پکې
سمره ایوارډز دی غستی
لسه ایوارډونه به کې غشتي او دوا پکې سټنټ نو ټول باقي د فرست دی
ډیر مننه ډیر مهرباني دغه ملګری سره هم خبرې کوو ورو راستړې مشي په خیر علي
بابا سي جی زمانوم خیال محمد دی جی ګورنمنت ټیچر ایم پرایمری ټیچر دلته هو جی یو های سکول دی یو میډل سکول دی یو پرایمری سکول دی یو چې کوم دی ګرلز د پاره پرایمری سکول دی چې سب گریډ شو زمونږ د کلی هو چې کوم دی جی دا په باندې جاتو کې راځي خو بیا هم دی چې کلی چې کوم دی په دې حالاتو کې هم ډیر خخه نامي ګرامي شخصیت پیدا کړی چې پای کې لیکچرران هم د خیرشته بینکرز پکشته جی بل ساينټیسټ پیدا کړی دی جی ادبی شخصیت د کرامت غمگین سه بونته پیدا کړی دی لکه زمونږ د هاور چې دا ډیر زر هي زلا شکر الحمدلله خو لکه مونږ چې کوم دی نو لکه نورم حکومت نه توقع ساتو چې زمونږ د خلکو ته توجه ورکړي چې دا نورم په وړاندې لاړ شي
ملګرو په مغلکو کې یو کم چې د نوخار ضلع یو ډېر ښکلی غوندې کلی دی نور ځان راته را وپېژنه او څه مصروفیات لري
زما نوم فضل سبحان دی او زه شاپ کیپر یم دکان مې دی چونکه ما 19 کاله فارن کې ملازمت وکړو د 5 سټار هوټل کې ما خو چونکه ټول عمر مسافرۍ نه کیږي نو خپل وطن ته اوس راغلی ما
درنو اوریدونکو تاسو په مغل کو کې وګرځیدې د دې زی د خلکو سره خبرې وکړې د دې زی د ژوند جواک تعلیم او د دې زی د خلکو د عمومي ژوند د حال نه خبر شوې او تر څنګه د دې سیمې د سیلګرې هغه زینو په حق له هم خبر شوې په غی تاریخي حوالو باندې هم را تیر شوې خو چې کله هم بیا د دې کلی د سین په غاړه چې د کابل سین را تیر شوې دی د غزل د خون کې مناظر د لیدو دی زبستاسو نه رخصتي ګم ځکه چې زموږ د خبرونې وخت پایترسي په دغه ټپه باندې چې د کابل سین د لتا زار شم د شالیلا د خلې کنګال در کې راځي نه
سرکلی